رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ نړۍ د درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې 9:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. د امریکا غږ نړۍ رادیو دویمه نیم ساته پښتو خبرونه شروع کیږي. په ول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
امریکایي چارواکي وایي چې په ترکیه کې د ناکامې نظامی کودتا نه وروسته چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د امریکا د ډیپلوماتیکي او نظامی مرکزونو امنیت به وساتي. د اوهایو د ایالت د کلیولینډ په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ګوند ملي کنوانسین شروع شوی دی او طالبان وایي چې د بدخشان د ولایت د خاش ولسوالۍ محاصره کړې ده.
درنډونکو، د اوهایو په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د ملي غونډې کنوانسین په حق له امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکار ایوب خاورین په همدې ښار کې ده چې تازه معلومات به تینا لږ وروسته واخلو. په راپورونو کې به دا هم واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد د ترکیه نه غوښتي دي چې د قانون د حاکمیت احترام دی وکړي او د بیل او ملینډا ګیټس په نامه یوې نړیوالې خیریه ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په کابل کې د بیړنیو عملیاتو د انسجام ملي مرکز په نوم ودانۍ جوړوي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
څو ساعته وروسته له هغې چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د اوهایو د ایالت د کلیولینډ په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د استازو ملي کنوانسین پیل شو، په لومړۍ ورځې شور ماشور او شخړه رامنځته شوه. د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند د احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ مخالفانو د هغه د نامزدۍ په ضد شعارونه ورکړل او له دې امله هم احتجاج کوو چې د ګوند د کنوانسین په دوران کې ورته د خبرو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې او د کاندید د غوره کولو په موجوده قوانینو کې د بدلون وستر غوښتنه ونه منل شوه. مخالفانو شعارونه ورکول چې حاضري واخلی، حاضري واخلی، خو د ټرمپ طرفداران په مقابل کې د یو ایس ای، یو ایس ای نارې وهلې. د جمهوری ګوند ځینو برجسته مشرانو په دې غونډه کې د ګډون کولو نه ډډه کړې ده، خو ځینې نورې پکې د وینا کولو بلنه ومنله. ټاکه شوې ده چې ټرمپ به د پنجشنبې په ورځ وینا وکړي او د ګوند په استازیتوب به د جمهوري ریاست مقام لپاره نامزدي رسمن قبوله کړي. د غونډې په وخت ډېر سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د ناکامې نظامی کودتا نه وروسته د امریکا په ضد منفي احساسات مخ په زیاتېدو دي، واشنگتن په جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې غږ کړی چې له حوصلې او صبر نه کار واخلي. امریکایي ماموران وایي ډاډه دي چې په سوریه کې به د اسلامي دولت په ضد په جنګ کې د ترکیه او ناټو ترمنځ همکاري دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ وایي جاش ارنست ویل:
What I can tell you is that we were pleased by the response of the Turkish government.
زه تاسو ته دا خبره کولای شم چې زمونږ د غوښتنې په مقابل کې د ترکیې د حکومت جواب زمونږ د خوښۍ سبب شوی دی او ژمنه یې کړې ده چې په هغه ملک کې به د امریکا د ډیپلوماتیکو مرکزونو او د نظامی اسانتیاوو د ځایونو په شاوخوا کې امنیت ټینګوي او موږ به ورنه استفاده کوو. موږ ته د ترکیې حکومت دا اطمینان په داسې حال کې راکړی چې په استانبول کې د خارجي ډیپلوماتیکي دفترونو ته نږدې د یو لړ مظاهرو پروګرام په پام کې نیول شوی دی. په دواړو برخو کې د ترکیې حکومت خپل ذمواري او مسؤلیت په ځای کړ.
په عین وخت کې د ترکیې چارواکي وایي چې متحده ایالات ورته په امریکا کې دیره ترکیه مبالغ فتح الله ګولان چې په کودتا کې د لاسلرورو ګمان پکېږي حواله نه کړي، له امریکا سره به په خپلې زړې دوستۍ او انډیوالۍ باندې له سره غور وکړي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د جمعې د ورځې د ناکامې کودتا په تعقیب چارواکو تر اوسه پورې 20,000 پولیسان، ملکي ماموران، قاضیان، مدعي العمومان او پوځیان نیولي دي. په ناکامه کودتا کې 200 کسان وژل شوي دي. صدراعظم بن علي التریم وایي چې 3,000 پولیسان نیول شوي دي او د مالیې د وزارت 1,500 کارمندان له خپلو دندو نه ګوښه شوي دي. له بل خوا د سینین د تلویزیون ترکی ژبې سرویس رپورټ ورکړی چې په نیول شوو کسانو کې 6038 اسکر د هوایي قواو د پخواني قماندان جنرال اکین اوزوتر په شمول 6 برجسته جنرالان د سمندري پوسټ قماندانان 10 والیان او 50 لوړ پوړي ملکي ماموران شامل دي. د جرمني مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې دغه هیواد په جنوبي ایالت بوهارا کې یو ځوان چې تبرګۍ او چاقو یې په لاس کې د اورګاډي په مسافرانو باندې حمله کړې او مخکې له دې نه چې خپله وژل شي څو کسان یې کلک زخمیان کړي دي. د دغه ایالت د کورنیو چارو وزیر خبر اعلان ته وویل چې حمله کوونکي یو 19 کلن افغانو چې په جرمني کې ژوند کوو. زمونږ غږ د واشنگټن نورې. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې چې دوشنبې په ورځ د داعش تر کنټرول لاندې د المنبیچ په سرحدي ښارګوټي کې کړي ملکیان وژل شوي دي. المنبیچ چې د ترکیې د سرحد سره نږدې پروت دی له څو هفتونه را په دې خوا پکې د اسلامي دولت او د امریکا د نظامي ملاتړ لاندې د کردانو او عربو د ائتلاف د قواو ترمنځ جګړه روانه ده. عیني شاهدان وایي چې په المنبیچ کې کوڅه په کوڅه جنګ کېږي او تر اوسه پورې د ائتلاف په هوایي حملو کې د سلو نه زیات ملکیان وژل شوي دي. په دغه ښارګوټي کې 50,000 ملکیان ژوند کوي. د بحرین شاهي دولت وایي چې د هغه هیواد د چارواکو لخوا د شیعهګانو د الوفاق د ګوند منحلولو وروسته د امریکا او برطانیې مداخله او انتقادونه بې ځایه دي. د امریکا د سمندري پوځ د 15 قوي مرکز په بحرین کې دی او په سیمه کې نږدې انډیوال ګڼل کیږي. د بحرین دولت د شیعهګانو د الوفاق ګوند په دې تورنۍ چې د ایران په اشاره کوشش کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي او دولت رانسکور کړي. چارواکو د بحرین د شیعهګانو د مذهبي مشر آیت الله عیسی قاسم تابعیت او پاسپورټ دواړه فسخ کړي دي. د چین د سمندري پوځ لوړ پوړي قومندان اډمیرل شین جیانګیو خبرداری ورکوي امکان لري چې د جنوبي چین په سمندر کې به د متحده ایالاتو ځینو نور هوازونو لخوا د سمندري قواو غزمې د یو افت د رامنځته کېدو سبب شي. اډمیرل سون د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې په هغه کې د حاکمیت نړیوالې محکمې د جنوبي چین د سمندرګي په اوبو باندې د چین د بشپړ ملکیت دعوه غیر قانوني وبلله او د فلیپین په طرفداري پریکړه وکړه. په عین وخت کې د امریکا د سمندري پوځ د عملیاتو عمومي قمندان اډمیرل جان ریچنسن د دوشنبې په ورځ په بیجنګ کې د چین د سمندري پوځ د عمومي قمندان اډمیرل اوشنګلی سره ملاقات وکړ. په یو محرم سند کې چې ایران له نړیوالې ټولنې سره لاسلیک کړی دی داسې پکې راغلي دي چې پر ایران باندې لګېدلي بندیزونه او محدودیتونه به د 50 کلونو پورې نرم شي. د دوشنبې په ورځ د امریکا د ای پی خبري اژانس د سند په حواله رپورټ ورکړ چې ایران به د دې فرصت ولري چې د اتومي بم په جوړولو باندې بیا کار پیل کړي. طالبان واچې د بدخشان د ولایت د خاشت ولسوالۍ امنیتي پوستې نیولې دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په یوه لیکلې بیانیه کې چې مطبوعات ته لیږل د ویلي چې اوس د خاشت ولسوالۍ د مرکز محاصره روانه ده. مګر د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بایدار امریکا غږ ته وویل چې د حکومتي قواو لخوا د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. مستقلو سرچینو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوور دل وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویم نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه اوري. په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د اوهایو په ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ملي غونډه کنونشن روان دی. د نن موضوع یې امریکا مسؤونه کوي دی. د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر څنګ به د هغه میرمن میلینا ټرمپ هم وینا وکړي. میرمن ټرمپ به د خپل خاوند د شخصي ژوند په حق له خبرې وکړي. د جمهوري غوښتونکو په ملي کنونشن کې د ټولو ایالتونو استازي په رسمي ډول ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند کاندید اعلانوي. غونډه به د پنج شنبه په ورځ د ښاغلي ټرمپ په وینا پای ته ورسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون همکار ایوب خاورین د غونډې ته ورغلی دی او هر څه یې د نږدې نه څارلی دي. خاورین صاحب ښه راغلاست درته وایو.
مننه رئیس صاحب، تاسو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
د امریکا په وخت باندې البته ویل کېږي چې 40 دقیقې وروسته تقریبا به د ډونالډ ټرمپ میرمن میلینا ټرمپ وینا وکړي او خپل ټرمپ به هم البته په مطبوعاتو کې داسې ویل کېږي چې هغه رواج چې کوم دی چې خصوصا کاندید په ورستۍ ورځ وینا کوي مګم ډونالډ ټرمپ په اوله ورځ وینا کوي. یو مظاهره هم شوې وه دننه په غونډه کې. ځینې خلکو غوښتل چې هغه کم قوانین چې دي د کنونشن د پراغه دي بدل شي. ځینې خلکو البته انتقاد وکړ او ځینې خلکو بیا ویلي چې په همدغه شکل دی پر مخ ولاړ شي. تاسو هلته وایه محیط څه ډول؟
بلې بلې، ډېره جالبه صحنه وه په فایل کې. طرز العمل د دې ګوند دا د شي په فایل کې د دارالانشا رئیس د ګوند د طرز العمل یا د دې کمیټې مشر چرادي هغه د هو او یا نه په ویلو سره د ټول اساس خو غوښتنه وکړه چې تاسو همدغه کاندید مخواښ دی او اکثریت غږ د هو ول یا د یا غږ یا د نه غږ کمو خو هغو خلکو چې غوښتلې هغه د دوی الزامی شرط لري سي یعنی په طرز العمل یو دا ده چې تاسو دې غونډې ته راغلي یاستئ د همدې حزب استازی یاستئ همدغه کاندید چې اکثریت رای وړي دي د همدغه کاندید تاسو تاییدوی یا خو دغې ډلې کوشش وکړو او د ډېر مودې راهیسې په همدې بحث کوو د ګوند ته دا قناعت ورکړي چې دوی باید آزاد وي دوی آزاد وي چې وغواړي په دغه ورځ باندې که بل کاندید را مخکې کړي نو د دې چانس باید ولري خو په هر صورت غونډه اخلال شوه یو څه موده ګډوډي وه بیا وقفه ورکړل شوه ملي سندرې وو دا شیان یې هلته چالان کړل دوه تقریبا درې ساعته وروسته بیا چې کله رسمي ویناوې پیل کېدلې نو استازي به بېرته راغلل او آرامي سره غونډه پر مخ روانه ده اوس نو په د پای دوه وینا کوونکي پاتې دي جولي جولیانی چې د نیویارک کاروال وو یو بنفوذ شخصیت بلل کیږي د سپتمبر په ولسمه په پیښې په ورځو کې د هلته کاروال وو او ډېر مطرح شو حتی داسې له ویل کېدل چې دی کېدی خپل هم ځان کاندید کړي او د هغې نه وروسته د ټرمپ میرمن وار دی په خپله ډونالډ ټرمپ هم راڅرګند شي د رسمي وینا یې بیا هم په هغه پنجشنبې په ورځ ده خو نن هم شاید دې غونډې ته د یو څه نور ارزښت زیاتولو دپاره راڅرګند شي شاید یو څه خبرې وکړي خو دا د غونډې د داخل وضعیت و د غونډې د باندې هم دوه ډوله مظاهرې روانې وي
هم دا غوښتل چې بیرون وضعیت په باره کې هم ځکه چې د کومې وینا چې په داخل کې وشولې ټول همدا ویل چې د امریکا چې کوم وضعیت د وس فعلان او آئنده د پاره چې خلک فکر کوي خصوصا په افغانستان کې چې د امریکا یو پخوانی د اغندنی وسیله د خاص عملیات ځواکونو یو سرتیر چې ژوندۍ پاتې و نور غړي د طالبان لخوا وجل شي ولغه احساساتي وینا وکړه خلکو هم ورته وجړل ویل چې راتلونکي امریکا د راتلونکي نسل دا او تاسو باید په ځای پریکړه وکړي یو کم مهمه فیصله چې په امریکا کې یو د امریکا د لپاره مهمه دی هغه پټول پر ډانلډ ټرمپ پورې دي نو ما غوښتل چې به هر خلک څه ډول فکر کوي
مارکوس دغه وینا د سرتیری خبره تاسو وکړه د افغانستان په جګړه کې د برخه اخیستی و په کونړ کې د یوازې ځمندې پاتې شوی سرتیری لون سروایور یا یوازې پاتې شوی سرتیری چې د بیا کتاب ولیکو بیا فلم جوړ شو نو هغه خبرې وکړې د ټیم هغه دا جالب یعنی ډېر خلک دې تر و پر ول او داسي وینا وکړه چې جنگ آماده اوسه همدلته تاسو کور ته راغلی ده نو دا چې د هدف څوک ول دا به هغه اوریدونکي خپل تحلیلوي خو هغه دا خبره وکړه په هر صورت د باندې دوه ډوله مظاهرې وي رورل ټرمپ په ملاتړ هم مظاهرې کولې او هغه داسې د امریکا د ګوټ ګوټ نه د سرسخت ملاتړ دلته راټول شوي ول هغه په بیلابیلو ځایونو کې سندرې ویلې په ځایونو کې په خپل موټر سایکل باندې ولاړ ول یو قسم فرهنګ دلته په موټر سایکل باندې چې د کوبای خولی په سر کوي او د امریکا د بیرغ کالیا غوندي هغه دا کار کوي بل خو ته د افریقای اصل امریکایانو یا د تور پوستانو مظاهره هم و هغه د ورځې په یو بجه باندې د ښار په مرکزی چوک کې وخت یا ځای ورکړی او الټرا غوند سول خپل مظاهره وکړه دا به دوه مهمه دا خبرې خو به موږ پراتلونکو څلور ورځو کې بیا بیا اوریدونکو ته کوو دا کنوانسیون زموږ ستاسي د انانوي لوی جرګې ته ورته و غونډوي دا د ترامپ میله بلل کیږي دا د دې کاندید یا د دې ګوند یوازې د ګوند تاییدي موضوع نه ده دا د امریکا د سیاست یو فرهنګ ګرځېدلی ده او په دې څلور ورځو کې د امریکا په دې استازو کې مثلا دوه نیم زره استازو چې دلته راغونډ شوي دي په دې کې معلم په دې کې د یو لري پراته کلی نه یو پولیس هم شته په دې کې یو دیقان هم شته په دې کې سرمایه دار هم شته خو دوی چې دلته کښېني نو ټول بیا د هېواد او د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر کوي او ډېرې احساساتي وي د دې څلورو ورځو کې بیا په زمین کې شپږ زره د دوی زمینی استازي دي چې کچرته ضرورت شته دا غوښنه استفاده کیږي. 15,000 د رسنیو خلک راغلي دي ښار ته او 10,000 امنیتي ځواکونه دلته په یو د ملکی پولیس ته پوځي یا نظامی پولیس ته د اف بی آی د شاوخوا 2,000 اف بی آی افسران یا د استخباراتي مامورین نه د ښار کې توظیف شوي دي شاوخوا 10,000 دادي او 10,000 میلمانه لیدل باندې نو 10,000 میلمانه په دې ښار کې راغونډي دي. دا ښار ټول خپل 300,000 نفوس لري خو د ښار څه ډول د دوی تنظیم یا نظم برابر کړی ده دا هم د لیدو ده. په ښار کې د ډېرې کوڅې سړکونه بند دي یوازې هغه خپل مشخص ځایونو ته تګ راتګ سړی کولی شي. دا عمومي وضعیت ده خو که داخل موضوع ته راسو د ترامپ لپاره اوس هم لا ډېره اوږده لار پاته ده چې دی به دغه ګوند متحد کړي. په ګوند کې اوس هم جدي اختلافات شته. ټول جمهوري غوښتونکي د ده ملاتړ اوس هم نه کوي او دا د دې لپاره یو چیلنج دی چې راتلونکو دریو ورځو کې د څومره بانفوزه ویناوال دلته راټولولی شي او څومره د خلکو زړونه بیرته ګټلی شي او څومره خلکو ته دا باور ورکولی شي چې دی د سر اعلی قمندانۍ وړتیا لري او دې وړتیا سپین ماڼۍ ته ورسي. نو د نن د دې کنوانسیون یا د ملي جرګې نه نیولې تر نوومبر پورې چې کله انتخابات کیږي درې میاشتې بعد د ډونالد ټرمپ یا د جمهوري غوښتونکو ګوند همدا هڅوي چې سپین ماڼۍ ته ځان ورسوي او د خپل حزب هغه پخواني محافظه کار جمهوري غوښتونکي
د ډونلډ ټرمپ ملاتړ ته روایت شوی. د رضاتمنانو د امریکا غاغ آشنا رادیو تلویزیون خبريال ایوب خاورین و چې د اوهایو حالت په کلیولند ښار کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د ملي غونډې کنونشن په حق لې تازه معلومات راکول. تاسو کولای شئ چې د دغه غونډې په حق له تازه معلومات امریکا غاغ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې هم تعقیب کړئ. وی او ای پښتو د امریکا غاغ آشنا رادیو پته د فیسبوک کې البته تازه معلومات او تازه ښونه د دغه په حق له تاسو کولای شي او همدارنګه د امریکا غاغ آشنا رادیو مخامنه خبرونه او د امریکا غاغ تلویزیون خبرونه هم تاسو کولای شي چې په اوهایو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند ملي غونډې کنونشن په حق له تازه معلومات پکې وګورئ او واورئ.
د امریکا غاغ د آشنا رادیو د فیسبوک پته ده وی او ای پښتو.
دروندون کو د امریکا غا غشناري دوه مانیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگټن نوري په واشنگټن کې ووس د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د هم د روان خبرونه یو بل مطلب د بیل او ملنډا ګیټس په نامه یو نړیوال خیریه ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په کابل کې د بیړنیو عملیاتو د انسجام ملي مرکز په نوم ودانۍ جوړوي. په دغه ودانۍ کې به د پولیو پر ناروغي د اختمه شمانو درملنه کیږي. نور تفصيل د خبريال زبیح الله غازی په دې راپور کې اوري.
د پولیو دل منځوړلو په موخه د بیړنیو عملیاتو د انسجام ملي مرکز دغه نوې جوړیدونکو ودانۍ د بیل بنیاد او ملنډا ګیټس په مالی مټ جوړیږي. دغه ودانۍ په 400 متر مربع ځمکه کې د عامه روغتیا وزارت څنګه جوړیږي چې 2.6 میلیون امریکایي ډالر لګښت پیرازي او د دې کال تر اکتوبر میاشتې بیچاره سرته ورسی. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز په کابل کې د دغه ودانۍ د تاداو کنستنې پر مهال وویل چې دغه مرکز به بریالي شي څو د ملک په کچه د پولیو د وژون کې ناروغي مخنیوي او تداوی وکړي. هغه وایي دغه ودانۍ به په عصري او مجهز وسایلو سمبالي. د عامه روغتیا وزیر په دغه غونډه کې ویلي چې د هیواد په کچه د پولیو پیخې د تیر میلادي کال په پرتله د پام وړ راکمې شوې دي. د افغان دولت تعهد دا چې د دې کال تر وروستۍ به د پولیو پیخې ودرئ. موږ سږ کال د افغانستان په کچه د پولیو د شپږو پیخو شاهدان یو. تیر کال دا پیخې زیاتې وشوې. پروس کال دا پیخې د پام وړ زیاتې وې. په سږني کال کې د پولیو د شپږو پیخو لړلې څلورې په کونړ، یوه په کندهار او بل هغه د هلمند په ولایت کې ثبت شوې. د پولیو ناروغي د مخنیوي په موخه د غنوي جوړیدونکو مرکز به د ډیرو په باور وکول شي چې په اسانۍ سره پر پولیو اخته ماشومان نخه او د تداوی لپاره کیدونکو هڅې ګړندۍ شي.
نوم محمد عارف او د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د دغه مرکز په جوړیدو کې به د پولیو پیښې راکمې شي. د افغانستان په کچه به کومک وکړي.
زما هیله دا ده چې په دغه مرکز کې د پولیو د تشخیص په برخه کې مسائل به کار واچول شي، ځکه زموږ ماشومان په میاشتو میاشتو پاکستان ته ځي او هلته ډیر وخت نیسي او زر د ریزلټ نه راوځي.
د بیل بنیاد او میلنډا ګیټس د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره هغه نړیوال مرسته کوونکی بنیاد دی چې په تخنیکي او میندو او ماشوم ته په روغتیایي برخه کې کومک کوي. خو د افغانستان د سیاتامي وزارت په وینا چې دا په ودانیز برخه کې لومړی مرسته ګڼل کیږي. د بیل بنیاد او میلنډا ګیټس هغه نړیوال خیریه بنسټ دی چې په 2000 میلادي کال کې د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت ایجاد شوی او په بیلابیلو برخو کې خیریه مرستې کوي. زبی الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترکیې نه غوښتي دي چې د قانون د حاکمیت احترام دی وکړي. تفصیل د امریکا غږ د خبریال لیزا براین په دې راپور کې اوري.
د ترکیه چارواکي د ناکامې کودتا نه وروسته په زرګونو کسان بندیان کړي او توقیف کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحاد د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوان نه غواړي چې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت احترام وکړي. د واشنگتن او برکسل پیغام څرګند دی. د ناکامې کودتا نه وروسته دواړه د ترکیې د منتخب حکومت ملاتړ کوي. همدغه راز دواړه د ترکیې راتلونکو اقداماتو ته متوجه دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت کې د خپل اروپایي اتحاد د انډولانو سره د غونډې نه وروسته دغه خبرداری ورکړ. جان کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او وای:
And we will certainly support bringing the perpetrators of the coup to justice, but we also caution against a reach that goes well beyond that and stress the importance of the democratic rule.
موږ به په یقیني توګه عدالت ته د کودتا د مرتکبینو د مخامخ کولو ملاتړ وکړو، مګر موږ به له دې نه په اخوا اقدام کولو په خلاف خبرداری ورکړو او د ډیموکراتیک قانون د ملاتړ په اهمیت باندې ټینګار وکړو. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی انقرې ته د هغو رپورټونو په باره کې خبرداری ورکوي چې وایي د اعدام د سزا په بیا رواجولو باندې غور کوي. دا وایي ترکیه نه یوازې د اروپا د بشري حقوقو په کانوینسیون باندې لاسلیک کړی دی چې د اعدام سزا منی کوي، مګر ښایي دا رنګه یو اقدام د اروپایي اتحاد د غړیتوب هیلې پای ته ورسوي. موګرینی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
No country can become a EU member state if it introduces that penalty. That is very clear in our acquis, as we call it.
هیڅ یو هیواد د اروپایي اتحاد غړی کېدی نه شي که د اعدام سزا بیا رواج کړي. دا زموږ په قانون کې پوره څرګنده ده. د کیری او اروپایي اتحاد د چارواکو ترمنځ د بروکسل په خبرو کې د پاریس د نیس په ښار کې د تروریستي حملې نه وروسته د امنیتي او دفاعي اندېښنې هم راپورته شوې. واشنگتن په دې هفته کې د ائتلاف د پلانونو په باره کې د یو مهمې غونډې کوربه و چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره وجنګېږي چې د نیس د حملې مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو ادارې د ایډز د ناروغۍ د ختمولو لپاره تر 2030 کال پورې هدف ټاکلی، خو فعالان او کارپوهان به وایي چې په دې پلان کې سیاسي او مالی حقیقتونه په پام کې نه دي نیول شوي او ډېر امکان شته چې هیڅ نتیجه به ورنکړي. تفصیل د امریکا غږ خبریالې انیتا پاول په راپور کې وایي چې زموږ همکار خلیل خان برابر کړی.
د ملګرو ملتونو د ایډز د ادارې د دغه نوي 15 کلن پلان مخه تر 2030 کال پورې د دغې وژونکې ناروغۍ ختمول دي. په دغه پلان کې راغلي دي چې د نوي پلان هدف دا دی چې 90% هغه کسان چې د ایچ آی وی وایرس لري باید خپل د ایچ آی وی په حالت خبر سي، او هغه 90% کسان چې د ایچ آی وی وایرس پکښې مثبت وي باید تر درملنې لاندې وي، او 90% هغه کسان چې درملنه روانه وي باید په هغو کې د دې وایرس د ختمولو نښې څرګندې سي. دغه پلان به شاوخوا 28 میلیونه هغه کسان چې د ایچ آی وی په وایرس نوي اخته سوي د هغوی مخنیوی کول، او په نړۍ کې د 1 میلیون هغو کسانو چې د ایډز د ناروغۍ له وجې مري مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د 10,000 څخه زیات فعالان، ساینس پوهان او ناروغان به د ډربن په ښار کې راغونډ سي. جنوبي افریقا هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ پکښې تر ټولو زیاته ده. د ایډز نړیوال کانفرنس به د دوشنبې په ورځ پیل سي. که څه هم هغه کسان چې هیله مند دي هغوی هم په دې فکر کې دي چې داسې هدف ته رسېدل اسانه کار نه دی. میتیو کاونیگا چې په امریکا کې میشت د روغتیا د نړیوال لاسرسی پروژې د پالیسۍ په برخې څېړونکي دي وایي د دې معنی دا نه ده چې دا امکان نه لري. هغه وایي ځینې هیوادونه د نوي هدف ته رسېدلي دي او ځینې نور بیا ورته نږدې سوي دي. میتیو کاونیگا وایي د ایډز ناروغۍ د ختمولو امکان شته که مرسته کوونکي د پیسو نوره پانګه اچونه وکړي، او حکومتونه باید نور هم سیاسي لیولتیا ښکاره کړي چې د دې ناروغۍ پر ضد مبارزه وسي. هغه په مرسته کوونکو هیوادونو چې د امریکا متحده ایالات او د اروپا هیوادونو پکښې راځي په دې انتقاد وکړ چې نورو مسایلو ته یې لومړیتوب ورکړی دی. هغه د امریکا ژغ سره په خبرو کې وویل هغه په دې اندېښمن دی چې دې کانفرنس پر مهال به یوازې د ایډز د ختمولو په اړه خبرې وي او نور مسایل به تر پښو لاندې سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دربن تر روان دي، او زه هیله لرم چې ډیر زیاتې تش د خوشحالۍ داسې خبرې به وانه ورم چې څنګه موږ پر سمه لار یو او د ایډز ناروغۍ به ختمه کړو، ځکه چې حقیقت داسې نه دی. داسې کېدای هم سي، خو نړۍ تر اوسه سیاسي لیولتیا نه ده څرګنده کړې او له دې وجې په سمه لار نه یو. موږ باید داسې خبرې واورو که بیړنۍ حالت راسي نو باید څنګه مرسته کوونکي رامنځته سي او خپله ونډه ادا کړي، او څنګه باید زموږ په اوسنیو کړنو کې لوی بدلون راسي، او که داسې ونه سي نو موږ د ایډز ناروغۍ نسو ختمولی. په ډربن ښار کې تیر وار د ایډز نړیوال کانفرنس په 2000 کال کې جوړ شوی وو، او د غلطو وجوهاتو له کبله د ټول نړۍ په رسنیو کې سرلیکونه جوړ کړي وو. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د جنوبي افریقا حکومت د دې څخه انکار کوي چې د ایډز ناروغۍ په دغه هیواد کې شتون لري او پر ضد یې ډېر لږ مبارزه کړي. اوس مهال د جنوبي افریقا 3.1 میلیون خلک چې د ایډز یا د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته دي د حکومتي بودیجه د لارې یې درملنه کیږي. کارپوهان په دې نظر دي چې کامیابي کېدای سي پام واړوي. په داسې حال کې چې د کانفرنس ګډون کوونکي په درملنې، واکسینونو او کېدای سي په روغتیا خبرې وکړي، د جنوبي افریقا د نیمایي څخه زیات هغه کسان چې پکښې د ایچ آی وی وایرس مثبتې پیښې ثبت دي تر اوسه علاج لانه کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د ماخستن 9:00 او 8:50 دقیقې کې د مهمو خبرونو پټ کې څو ساعت وروسته چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د اوهایو د ایالت د کلیولند په ښار کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د استازو ملي کانونشن پیل شو، په لومړۍ ورځ شخړه تر منځ شوه. په داسې حال کې چې په ترکیه کې کودتا د ناکامۍ په تعقیب د امریکا په ضد منفي احساسات زیات شوي، واشنگټن په جمهور رئیس اردوغان باندې غږ کړی چې حوصلې او صبر نه کار واخلي. امریکایي ماموران وایي ډاډه دي چې په سوریه کې به د اسلامي دولت په ضد په جنګ کې د ترکیه او ناټو همکاري دوام وکړي. له بلې خوا د ترکیې حکومت وایي که متحده ایالات ورته په امریکا کې ډیره ترکیه مبلغ فضل الله ګولان حواله نه کړي نو د امریکا سره به په خپلې زړې دوستۍ او انډیوالۍ باندې له سره تجدید نظر وکړي. په ناکامه نظامي کودتا کې 200 کسان وژل شوي وو. د هند پولیس وایي چې مایوستي یاغیانو د هند په ختیځ ایالت بهار کې دغه هیواد 8 تنه سرحدي عسکر په یوه ځنګله کې په ناڅاپي حمله کې وژلي دي. مایوستان چې د هند امنیت لپاره تر ټولو غټ خطر ګڼل کیږي د بهار په شمول له تیرو 1.5 کلونو نه په 16 ایالتونو کې فعال دي او غواړي چې د چین په نمونه یو مارکسیستي نظام په هند کې رایج کړي.
او دروندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبری خپرونو مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړله. د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په 2:00 بجو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو ټول په لیاله سپارم پاتی ورځ مو نیکمرغه خود خپل رادیکان ترڅنګو سي لنډ شبو کې دریخ پرونه شروع کیږي. البته باید وایم چې د اوهایو په حالت کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د ملي کنونشن په حق له تازه معلومات کول شي د امریکا غا غشنارو د فیسبوک په پا پانه کې تعقیب کوي. وی او ای پښتو یې پاته ده.